شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې یو پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته دا خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي دي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم دروازه د فبروري په 21مه د پاکستان امنیتي ځواکونو د هر ډول تګ راتک پر مخ وبند وتړله او وی ویل چې طالبانو پر کرخه په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړول او د پاکستان ته د منلو وړ نه و. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل جواز نه لري. نن د کاب 28مه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو د سرغړونو لک تر لګه 102 پی حساب کړی دي. د راپور لمخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لکبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 24% زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 4مې نیټې پورې په افغانستان کې 118 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیایي خدماتو څخه محروم شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې که بیړنی اقدام ونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډیر نور روغتیایي مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنیو روغتیایي خدماتو به برخې شي. مخکې له دې د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له کبله 13 روغتیایي مرکزونه چې د سازمان اداره کول تړل شوي. د سازمان تیرونی په یو راپور کې ویل چې که بودیجه ترلاسه نه کړي نو په راتلونکو څو اونیو کې به 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه د هیواد په لرې پرتو مو کې لادمخه له روغتیاي ستونزو سره مخامخ دي. ورسته لدې چې د امریکا حکومت د ازادي اروپا ازادي راډیو بودیجه قطع کړه، اروپای ټولنې د دې راډیو د مالی ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د ازادي راډیو د راتلونکي په اړه بحث وشو. له نننیو بحثونو یوې بخبرې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې چک جمهوریت، پولانډ او د بالتیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا له ازادي راډیو څخه د مالی ملاتړ لپاره سمدستي چمتووالی وښود او وی ویل چې د دې راډیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته یوه ډالۍ وي او له منځه تلل به یې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکې ضایع وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کایا کالس وویل چې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ډیموکراسۍ لارښوونکې او ډیره به ارزښته ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د اوو فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي دي چې د دې رسنۍ د بودیجې بندول به د امریکا دښمنانو ته یو لویه ډالۍ وي. او د امریکا پاوز نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو پراخې هوایي حملې وکړي. د حوثي ډلې المسیر تلویزیون راپور ورکوي چې په دې حملو کې د سره سمندرګي پر غاړه پروت هدایده خار او د پلازمینه صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالي په نښه شوی دی. د یمن د روغتیا وزارت چې حوثي ډلې اداره کوي راپور ورکړی چې په دې هوایي حملو کې د 5 ماشومان او 2 ښځو په ګډون لک تر لګه 350 کسان وژل شوی او 89 نور ټپیان دي. متحده ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کشته یو ته د حسینو د غوښونو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ ایران ته خبرداري ورکړ چې د حسی ډلې لملاتړ څخه سم د سلاس وخلی او ژمنه وکړه چې که دا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کشته یو خپل حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به تهران مسؤول وبولي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې اسلام آباد د کابل هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دې وغځول شي. نن یو ځل بیا د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
په افغانستان کې د خبريال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې خبريالان له خورا ډېر ستونزو سر ټکوي.
تا زمانی که آزادی های قانونی در اغاچه رسانه یا خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاس نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا ولسمشر سبا له خپل روسیال سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په 25 دقیقې پروګرام کې به د یوناما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس تریبیون په ګډون څو پاکستانی رسنیو نن د پاکستانی چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پاکستان د دې غوښتنې پر ډول سره چې په روسیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو لاله رښوی ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 13 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د استلو پریکړه حتمی ده. له دې سره په پاکستان کې د آی سی سی یو شمیر کارت لرونکي د دې پریکړې لامل سخت اندېښمن دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوو نیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 13 وروسته د بی اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت لرونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لازیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبد الله چې په اسلام آباد کې میشته ازادي رادیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور لمخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې ده او وروستای چلند د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر یو دیرسمې له هیواده ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غزولو د ځنډیدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د تورخم دروازې د خلاصون او پسیمه کې د رامنځته شوی ستونزې د حل په هدف د دواړو لورو سوداګر او قومي مشران نن یو ځل بیا په تورخم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل په نننۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاص شي. دا نسته تیرونه پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وزنډیده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشانو ترمن دوه مناسته د دواړو غاړو لسکونه قومي مشان او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې درمنځ شوی سنځي د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګي یو غړی او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکو او د منازعه د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لاره باید اجالتن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټ د جوړیدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایده کابل او اسلام آباد ترمنځ پر لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړي ته د جرګي وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي رادیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند تنګ شي، خو په خبرې پلانجمه نسیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماخامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشو، په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به ان شاء الله شي حل کیږي.
د جرګي د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 16 قومي مشانو سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشانې ترسره کوي. دا ناسته تیرونه پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګي د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکارا پایل نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبراير میاشتې په 20مه ظاهرا پاکستان کرخه ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلر وشتمی ورځ لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي رادیو ته ویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړی شوی.
دا سبزیجات ډیر ګران شوی دي، بورا غوړی داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپے اوس نن سبا 500 روپے قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې خار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني مسولینو مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د غلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي رادیو ته ورجوینيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ دا خبره د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وکړه. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې منځګړتوب وکړي او اوربند راولي. په دې اړه جزئیات حسین احمد زی وړاندې کوي.
ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13 مله پوتین سره ټلیفوني خبري کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13 د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره به ټلیفوني خبري وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې په کې دوړو خو سرتیري او سرچینې له لاس ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې خپل تفریح ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړې جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ دا جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ټرمپ څخه دوربان رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین دستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشت کې دا لومړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون ترلاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربند له وړاندې سره موافقه کړې، په دې شرط چې روسیه یې ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې غبرګون ښودلی چې ورسره یې نور شرط یو ځای کړي دي. په دغه شرایطو کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندول هم شامل دي. په عین حال کې وایي چې پوری روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنه کړي شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړي دي. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړي شي، خو روسیا د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14 پوتین ویلي چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د کاپ وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ ده. د افغانستان خبريالانو مرکز وی په دې هواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونو پیښې پر روان لمریز کال کې د 13 پرتله کابو 14 سلنه زیاتې شوې دي. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبريالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي پروان لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کاپ په 26 او د کاپ د 28 یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وځه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر هغه چې رسنه او خبريالان په افغانستان د نن خپل قانوني ازادي ترلاسه نکړي، وضعیت به تر دې هم بدتر شي او موږ به د رسنه او خبريالانو د وضعیت د لا ترنګلیتیا شاهدان اوسو چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د ملمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب او وستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق هم اگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید د دوی له لید او ارسونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې یې خوسي سوي، خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خبریال د ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونې پیښې پر روان لمریز کال کې د تیر هغه پرتله کابو څلرویشت سلنه زیاتې شوې دي. په دې کې په تیره پر ښځو د محدودیتونو مسله هم یاده شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریال د ورځې په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. البته د بیان د ازادۍ کور څو موده وړاندې ویلي و چې لکه طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي نو شپږ اتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولی چې په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی دي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي او آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس ګریوان دي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، اوریدو ته رسره اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د روان د راتلونکو میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو شمیر 4.3 زره کسانو ته ورسیږي. د شورا د 2015 کال د نړیوالې بې ځایه کېدنې وړاندوینې په نوم په راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ایستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو یو شمیر راستنه شوي افغانان او په کور دننه د بیلابیلو مسایلو په نتیجه کې بې ځایه شوي خلک وایي چې په خراب وضعیت کې ژوند کوي.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځایه شوي شمیر زیات شي او له 4.3 لک ډیر کسان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. ډی آر سی د 2015 کال د نړیوالې بې ځایه کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبي افتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا پیچلی کړي. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې پاکستان له دې هیواده د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیزه کړي او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیونه افغانان له دې هیواده ایستلي. د راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا بدتر کړي او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستانه ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړي دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم در په دره دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړي کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ چا په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي، هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه د زده کړو، له اړخه د اقتصاد، له اړخه زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ڈی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لاملې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقونو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستان د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو عمل کډوالې تاړ شوی. دغه شورا ویلي اخراج باید یوازینی لار نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالې لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزېدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
زموږ غاغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، نن د روژې مبارکې اول سمورز ده او د روژې تر پایه یوازې 12 ورځې پاتې دي. راځي واورو چې روژتیان څه فکرونه لري او څه وایي.
د روژې رنگونه
انجینر حامد یم، کابل نه. روزی میاس بخیر دی، خو ملت بیچاره وږی ده، مشکلات ډیر زیات لري، لوږه ډیر زیاته ده. د سرکو په غاړو په سلهاوو خویندې او وروڼه بیچاره ګان د لوږې له لاسه ناست دي. حتی د ماښام روژه ماتي په وخت کې په سرکو سي ګرځي، نو مکمله ټول سرکو غاړې او ښار داسې خلکو ملګري چې روژه ماتي لپاره څه نه لري. نو الله دې پرې ورحمېږي، وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګور خایمل کابل نه تاسو ته غواستم. سکل په افغانستان کې روزه تر دې د ما خطریږي نسبت هر کال ته. په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکار دي، بې روزګار پاتې دي، سره له درس او له تعلیم وکړه چې درس او تعلیم نه غوته، بل وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتری روان ده. اقتصادي حالت د کورنۍ نه ډېر خراب دي. پروسه کال بیا هم خو ته مونږ ډېر شکر پې باسو په پاروس کال چې سکل ډېر زیات بدتری راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره، پیشلمي لپاره چې چیږي، باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجای شو چې دا روژه ماتي تعال عزاده لپاره یو څو سره یعنی ځان ته برابرول راوړو به. اوس کال ډېرې د ځوانانو چې بیچاره دي، بیروزګار دي، هیڅ پیسې نه لري. یعنی په خارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی، ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او